مازیګر څلور بجې شوې زموږ راغله ازادۍ رادیو اوري ز احمد تکل د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې تاسو هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو مخکښ مشر حاجی بشر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و د امریکایي وګړي مارک فریرکس په بدل کې خوشي شوی او کابل ته رسېدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې فریرکس د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له نورزی سره تبادله شو. د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریرکس کله چې په 2000 کال کې د طالبانو لخوا برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینیر او بشیر نورزی چې په ځینو راپورونو کې نوم بشیر نورزی هم یاد شوی دی. په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې په یو خبري غونډه کې هله څرګنده کړه چې د فریرکس او نورزی تبادله به د افغانستان او امریکا په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. د فریرکس کورنۍ د نوموړي خوشي کېدل تایید کړي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوی لیدي چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمهییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت دایمي استازي نصیر احمد فائق د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو د تعلیم مخنیوي ملي خیانت بللی. ښاغلی فائق پر خپل ټویټر لیکلی چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي یې تړلي دي. هغه زیاتوي افغانستان بشري مرستو ته اړ هیواد دی او د بېوزلۍ د ختمولو لپاره با تعلیمه بشري ځواک ته اړتیا لري. طالبانو له ګڼو انتقادونو سره سره د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر تعلیم بندیز ولګاو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاو خبر ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسیدلی دي. خو ښاغلی زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسېدلي. ویل کېږي چې د برید بټۍ ته زیان نه دی اړولی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر ځنډوي. د خبرونه ته مو ز احمد تکل هرکلی کوم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د طالبانو حکومت له ګوانتانامو زندانه د حاجی بشر نورزی د خلاصون هرکلی کړی.
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي.
د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات به واوري. نن په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
ایت کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
امریکا ته په دې وروستیو کې کډه شویو افغانانو د امریکا د کانګرس مخې ته د پرلت پر مهال د استوګنې د قانوني مراحلو د اسانتیا غوښتنه کړې.
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. دا د هغوی مشکلات ډېر اسانوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اروپایي ټولنې د روسیې پر وګړو د ویزې بندیزونه لګولې دي. په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څانګې خپرېږي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. او د هم د خبرونې لومړی موضوع د طالبانو د حکومت یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزای له ولسنیم کال بند وروسته نن په کابل کې د یو امریکایي وګړي مارک فریریکس په بدل کې طالبانو ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه تبادله د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. بشر نورزی هم داګم د امریکا او افغانستان ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د پیل یو نوې لار یاد کړه. په دې اړه نور جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت وای د دوی یو مخکخ غړی حاجی بشر نورزی نن دوشنبه په کابل کې دوی ته سپارل شوی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبری ناست پر مهال وویل نوموړی د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې خوش شوی. د متقی په وینا دا ګام د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې رغوي.
د دوی خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سي پروګرامونه کولای شي چې دواړو هیوادونو سره نږدې کړي. او د جس اف خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه شي حل کېدای.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر د غشان موبایل دوی له ټوله نړۍ سره خېړي کې غواړي. په ورته وخت کې له ګوانتانامو زندان څخه را خوشی شوی بشر نورزی یادې خبری ناستې ته د خپلو خبرو پر مهال موبایل نوموړی د طالبانو حکومت په هڅو او د امریکایي وګړي مارک فریریک سره په تبادله کې آزاد شوی. نوموړی وویل د آزادۍ دل بد دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیوړی کړي.
اسلامي امارت د مجاهدینو په کوششونو په تکلیفونو په وجه پرودګار علم رخلاص کړ او د زما رخلاصون ان شاء الله د دوه ملکونو لکه افغانستان او د یونان سټیټ د نږدېوالي سبب وګرځي. او زه فکر کوم چې ان شاء الله د مشکلات په ټوله مباندې ډیر سي او ډیر سره نږدې شي.
د یو شمیر نړیوالو راپورونو پر بنسټ بشر نورزی په 2015 کال کې امریکا ته د سفر پر مهال ونیول شو او په نیویارک یوې محکمې د 2009 کال د اپریل په 13 نوموړی دغه هیواد د نشي توکو د قاچاق له کبله په عمري بند سزا محکوم کړ. او د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد افسر مارک فریریکس کله چې په 2006 کال کې د طالبانو لخوا په خوست کې برمته کېده د ساختماني پروژو ملکی انجینر و. نوموړی له تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې له طالبانو سره بندي و. د امریکا متحدو ایالتونو تر اوسه د دغې تبادلې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونه ده د امریکا جمهور رئیس جو بایډن مخکې ویلي و وړاندې تر دې چې طالبان دا تمه ولري چې د هغوی د رسمیت پیژندنې په ارمان غور وشي باید مارک فریریک سملاسي خوشي کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یو کال زیاته موده ووته خو تر اوسه د دوی حکومت د نړۍ د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت سرپرست دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي لزده کړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فایق پر خپل رسمي ټوټر پانه لیکلي په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل وباله. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند خبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر پانه لیکلی په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوي. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشري مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواد بشري قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزده کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت بللی دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړه و پوښتل خو وایاندې زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پورې تړلی خو په دې اړه چارواکي یو خلونه دي. د بیلګې په توګه د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د وږي په یویشتمه نیټه په روزګان کې د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي له شپاړس کلونو پورته عمر لرونکي لوڼې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو د روغتیا وزارت سرپرست عبادالله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمی له امله ښوونځي بند دي. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو په اړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوت دی. نږدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو که د ده په وس پوره وي سبا به د ټولو نجونو ښوونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو پخوانیو طالب چارواکو او پلویانو یې هم د ښوونځیو په اړه د پرانیستو له بیا ځلي غوښتنو وروسته ویلي د همدې غوښتنو له امله په مرګ ګواښل شوي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازوالۍ سرپرست مارک پوتزل د افغان نجونو د ښوونځیو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه که د نجونو او ښځو سره دا ډول چلند دوام وکړي د لویو ناامنیو بېوزۍ او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. له یو کال زیاته موده کېږي چې طالبانو نږدې درې میلیونه افغان نجونې له زده کړو محرومه کړي او اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ غبرګون راپورته کړی او د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې دا پالیسي غندلې ده.
راپور کې مو واورېدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي له زده کړو او تعلیم څخه د نجونو راګرځول د هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. قدرمنو اوریدونکو دا مطلب د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. دا شیبه د ازادي راډیو پاڼه زما مخې ته خلاصه ده او په سر کې د طالبانو د مخکښ غړي حاجی بشار نورزی د خلاصون خبر ښکاري چې له امریکایي وګړي مارک فریریک سره تبادله شوی دی. تاسو کولی شئ چې نور مطالب نور په زړه پورې مطالب هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. یو شمیر افغانان د امریکا د کانګرس پر وړاندې په پرلت وهلو سره له کانګرس نه د هغې مصوبې تایید غواړي چې امریکا ته د نویو تللو افغانانو قانوني میشتېدنې ته لار اواروي. د دې پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادۍ راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان امریکا ته کډه شوي خو د استوګنې قانوني اسناد تر اوسه هم نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کډوالو مسؤوله اداره له دې کبله تر فشارونو لاندې ده چې تر اوسه نه ده توانېدلې د هېواد ته کډه شوي افغانان په ټاکلي وخت ځای پر ځای کړي. په دې اړه نور تفصیل د مرسلین ارسلا په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو مصوبه وسپارله چې له مخې به امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. اوس یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې د امریکا د کانګرس مخ ته پرلت وهلی او د امریکا له کانګرس غواړي چې د دغه مصوبې په تایید سره په دغه هیواد کې د نویو ورغلو افغانانو قانوني میشتېدو ته زمینه برابره کړي. سفیر اوف د دغه پرلت یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل
دا قانون د افغانانو لپاره جوړ شوی دی. د افغانان هغه افغانان چې دلته دي او په افغانستان کې پاتې دي دا د هغوی مشکلات ډېر اسانۍ مشکلات حل کوي. دا کوم افغانان چې دلته دي د دوی لپاره د دایمي اسنادو یوه لاره ده. په دې لارې باندې به هغوی ته اسناد ورکول کېږي. نو موږ راغلي یو چې دلته د هغې دپاره اډوکیسي وکړو او کانګرس باندې فشار واچوو چې هغه منظور کړي.
د یادونې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په کانګرس کې د کډوالۍ اړوند قوانینو تصویب یو ستونزمنه پروسه ده. له همدې امله د ورته قوانینو تصویب د مدني بنسټونو او کانګرس غړو پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د کانګرس په وړاندې د افغانانو دغه پرلت چې یوه اونۍ مخکې پیل شوی د امریکا د پوځ یو شمیر پخواني پوځیان هم هره ورځ ورځي او د امریکا د کانګرس له غړو سره د لیدنې په مهال د دې قانون د تصویب غوښتنه کوي. سرینا فیزی د دغه پرلت یوه بله ګډونواله وایي د دغه قانون تصویب به د هغو افغانانو سفر ته هم زمینه برابره کړي چې په امریکا کې د میشتېدو پر شرایطو برابر خو په افغانستان کې بند پاتې دي.
دا اکیواز د زموږ د پاره نه دی. دا د هغه افغانان لپاره دی کوم چې په افغانستان کې دی او کیسونه په پروسس کې دی. د هغه لپاره یو بوست دی او هغه افغانان چې همدلته په امریکا کې قرار لري او تر اوسه پر د کیسونه او یا هم د دې د آینده یا سیارس اټس درکې نسته د هغو لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې امریکا ته شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو د استوګنولو اداره تر سختو فشارونو لاندې ده او هڅه کوي چې نوي کارکونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. انتقادونه دا دي چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نشته. د اسوشیټډ پریس د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستندویو ادارو او موسسو سره کار کوي چې د دې تشي د ډکولو لپاره له عادي امریکایانو کار واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نن په ټول افغانستان کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې کمپاین کې به چې څلور ورځې دوام کوي په ټول افغانستان کې نږدې 9.9 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبې په ورځ د کونړ ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو د ناروغۍ یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزړن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لورنن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بېلابېل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمېر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله ښیي چې په عمل کېدو سره به افغانستان د پولیو د لمنځه وړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې په پکتیکا او بله یې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علمای کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځه وړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځه وړو وړ ده.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لنن خپل هیوادو ته د هغو روسانو پر ورتک بندیز اعلان کړ چې اروپایي ویزه لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لنن روسانو ته د اسانه ویزه بهیر زندوي. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوی بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې پخوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولي وو. د دغه بندیز له مخې سر له نن دوشنبه هغه روسان دغه اروپایي هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتک په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر له نن نه روسي اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولند او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوي بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په تیر اگست میاشت کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپایي ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوي دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلي دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخې تموز احمد تکل یو ځل بیا هر کلی کوم. افغان ځوانان وایي که د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجی بندوي بدیل یې باید وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د تیرې شنبې په ورځ د مخابراتي شبکې له مسؤلانو سره په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د ویډیوګانو خپرونکي ټیک ټاک، ټولنیزه شبکه او پابجي آنلاین لوبه چې د دوی په وینا د ځوانانو د انحراف لامل کیږي په افغانستان کې بندوي. د ازادي راډیو خبریال دې موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی، رحمت الله نومیږي، وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده، د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو ښه لاره دا ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي، مصروف اوسي، نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي، هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکی صدیق بیا اکثره وخت پبجي آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی، بیا به طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده کړي چې ځوانان سره مصروف شي.
افغان ځوانان وایي دا چې ډېری کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډېر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډېره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې دې شبکو ته بېرته لاسرسی کېږي. نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان لا دې شبکو د میاشتې ډېر عاید ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجي د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې په کار دا ده چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې په کار دا ده چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو په کار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي اغا په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټي ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته باندې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پریکړه وشوه چې په راتلونکو یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو درې میاشتو کې پبجي په افغانستان
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سمبولی وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپله وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په هغه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري، او دا هم قدرمنو اوریدونکو ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
سلامونه نیکه هلی او احترامات یمنه حکمریم له پکې اړیو بل سوالینه خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کوم مرسته ورکول کیږي دغه لپاره کوم سرویس کیږي هغه په داسې ډول کیږي چې په لسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو خپل طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نمونه موږ ته په ګوته کا، نو هغه هغه نمونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظری وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کله ته الاد امغو کورونه تثبیتوي او امغو امغو کسانو نمونه لیکي بس نور که خل څوبره ټینګار ورته وکي چې دغه اصلي مستحقین نه دي خو دوی نه مني.
السلام علیکم مسلم لنګر هر ته تاسو ته دا پیغام پریدم هله کوم چې نشه وکړي مونږ اسلامي امارات چارواکو ته هله کوم چې مکتبونه دي خوشی کړي زنجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته او که نه خوشی کړي نو سبا د ټولنې کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی نو بیا یې د ښځو مریضانو د تداوی دپاره بیا دې لارې خوشی کړي سفارتونه ته هم دوی وینا کړي څه ویزیم ورکړي افغانانو ته دا د دوی پالیسي ده دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي خو اوسنی ولس بیداره دی ویښ دی دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو ریدم کارکون په ټول سلام پر پیغام دغه دی چې دغه نجونو مکتب چې دا چې لاس ډیر شوی نو دا که باندې دا ورځ په ورځ ناپوهي او جهالت خواته زنانه هم ځي ان داسې نه ده چې اوس موږ نارینه دوه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي خو زنانه هم د بیخي به کم مکتیه ده تعلیم یافته دي موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي نو انشاءالله زموږ کار به پرمختګ وکړي.
زه د علم اولاد لشکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. وروره دلته په هلمند کې ناځوانان بېکاره دي ګرده کارو کسب شی نشته ټول خلک دغسې کړیږي نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته ځي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
قدر منو اوریدونکو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د سپورت نړۍ او تاند څنګ اونیز پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسنی راپور. د تیر جمهوریت حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته لا هم به برخلي کړي او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی وایي د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګی کارکونکو دي چې وایي له تیر یو کال راهیسې بې برخلیک دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي. دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو میوخصل شي. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لوري د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
ماش نشته، دفترونه تړل شوی، یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړي. موږ هر یو له شلو تر دیرشو کلونو پورې دندې کړې دي.
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکي نه دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بې دندې شوي دي، بلکې د نورو ادارو کارکونکي هم ورته شکایتونه لري. د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکي فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست، له هغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته.
د کلیو پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکی میرباز شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې دا یو ډېر نور همکارانې بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده. نو په همدې خاطر باندې دا ټولو ته معلومه ده چې د یو کال وروسته تېرېدو څخه به د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي.
دا بې برخلیکه مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومته غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تېر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډېرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشتوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي. د طالبانو حکومت د ډېرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي هم په کور کړي دي او ویلي یې وو چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې دې کارکونکو ته په کور معاش ورکول کېږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکوونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.